دیر درنو او قدر منو او ردنکو السلام علیکم کچنه اختر مو مبارک په دې اله کې د اختر شپې او ورځې په امن او خوښۍ کې تیر کړی ازادي راډیو د نن ورځې 12 خبرونه له هم دې شپې پیل شوې د ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې په ګډون د افغانستان د دولت نړیوالو ملاتړو افغانانو ته د اختر د مبارکۍ ترڅنګ پر طالبانو غږ کړی چې اعلان شوی اور بندې وغځوي. د امریکا سفارت بیا افغانانو ته په دې بڼه د مبارکۍ پیغام ثبت کړی. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر له خلکو وغوښتل چې د کورونا وایروس د چټک اثریت د مخنیوي لپاره د اختر په شپو ورځو کې لازم سپارښتنې په پام کې ونیسي.
هر بی احتیاطی چې موږ په ټولنه کې کوو موږ د هغې نتیجه ماښام د مړینې په ګراف کې وینو چې زیاتېږي.
په پکتیا کې د ناامنۍ زیاتوالی یو شمېر کسان دې ته اړ کړي چې د ګردیز په مرکزي چوک کې د اعتراض په توګه خیمه ووهي. نن د ژوند رنګونو کې بل تاسو واورو چې په دې اختر کې اعلان شوي اور بند ته څومره خوښ یاست. لومړی پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. په پیل کې څو مهمو خبرونو سرلیکونه. نن د نیک مرغه کوچنی اختر لومړۍ ورځ د افغانان هم دغه اختر د اعلان شوي اور بند په فضا کې لمانځي. په پروان کې د ازبکستان د وارداتي برېښنایي وستنه لوزول شوې او ورسره څو ولایتونو ته برېښنا پرې شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خپل روسي سیال ته ویلي چې د ولسمشر بایډن اداره به پر متحدو ایالتونو یا بل هر ځای د موسکو یرغل بې ځوابه پرې نه ږدي. بشپړ خبرونه. نن د نیک مرغه کوچنی اختر لومړۍ ورځ ده. د سګنی اختر په مناسبت طالبانو درې ورځنی اوربند اعلان کړی او د افغانستان حکومت هم په غبرګون کې ورته اقدام کړی دی. تر اوسه له اوربند څخه د سرغړونې راپورونه نه دي ورکړل شوي. افغانان د اختر داسې مهال لمانځي چې د جګړو دوام ډېرې کورنۍ د غم په ټغر کې نیولې. د روژې سګنۍ میاشت له خونړیو حملو سره مله وه. تر ټولو خونړۍ هغه د کابل په دشت برچي کې پر نجونو زده کوونکو چې شاوخوا 200 تنو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. وروسته خونړۍ بریدون ته په پام ډیری افغانان دې ته هم خوښ دي چې لږ تر لږه د اختر په درې ورځو کې چې اوربند اعلان شوی دغه ورځې په امن او خوښۍ کې تیرې کړي. د ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې په ګډون د افغانستان د دولت نړیوالو ملاتړو پر طالبانو غږ کړی چې دغه اوربند وغځوي. خو د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دا اوربند د اختر په درېیمه د شپې 12 بجې پای ته رسیږي او هغه نه غځول کیږي. طالبان وای پرون یو څلوېښت افغان امنیتي سرتیري له خپلو زندانونو خوشې کړل. دا خبره د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر پاڼه کړې او ویلي دي چې دغه سرتیري د روژې په مناسبت په بادغیس، فاریاب، سرپل او جوزجان ولایتونو کې د دوی له زندانونو خوشې شوي دي. مجاهد دغه راز ویلي چې په روژې کې ټول ټال 250 پولیس او سرتیري په څو پړاوونو کې له خپلو زندانونو خوشې کړي دي. افغان چارواکو تر اوسه په دې اړه څرګندونې نه دي کړې. د افغانستان ایران ولسمشرانو د افغانستان د سولې او په دې هیواد کې د وروستیو تروریستي پیښو په اړه ټلیفوني خبرې وکړې. په هغه خبر پاڼه کې چې تېره شپه ارګ خبره کړې ویل شوي چې د ایران ولسمشر حسن روحاني ولسمشر اشرف غني ته د خپل حکومت او خلکو په استازیتوب د وروستیو ترهګریزو پیښو په اړه خپل غمرازي او خواخوږي وښوده. د خبر پاڼې له مخې دواړو ولسمشرانو په افغانستان کې د سولې پر هڅو سیمه ییزې همکاري او د افغانستان او ایران ترمنځ د اړیکو د پراختیا په اړه خبرې وکړې. تر دې مخکې وړمه ورځ د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي محمد ابراهیم طاهریان فرد هم له افغان ولسمشر سره په کتنه کې پر ورته مسایلو خبرې کړې وې. په پروان کې د ازبکستان د وارداتي برېښنایي وستنه لوزول شوې او ورسره څو ولایتونو ته برېښنا پرې شوې ده. په پروان کې د برېښنا شرکت مسؤل روح الله ساجد ازادي راډیو ته وویل چې تېر ماښام شاوخوا 8:30 بجې نامعلومو وسلوالو په کلکان ولسوالۍ کې وستنه په ماین ولوزوله. د ښاغلي ساجد په خبره د دې ستنې په ویجاړېدو سره د پلازمېنې کابل په ګډون د 2 ولایتونو برېښنا پرې شوې ده. د برېښنا شرکت دغه راز په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې تخنیکي کارکوونکي هڅه کوي چې د برېښنا پرې شوې مزی بیرته وتړي. تر دې مخکې روانونه په همدې ولسوالۍ کې نامعلومو کسانو د برېښنا دوه نورې ستنې هم په بمونو الوزولې وې. چارواکو په دې اړه چې د برېښنا د دغو ستنو د الوزولو تر شا څوک لاس لري رسمي څرګندونې نه دي کړي. خو له دې مخکې د ډېرو دا ډول پیښو مسؤلیت په سیمه کې پر غیر مسؤولو وسلوالو اچول شوی دی. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن خپل روسي سیال سرګی لاوروف ته ویلي چې د ولسمشر جو بایدن اداره به پر متحدو ایالاتونو یا بل هر ځای د موسکو یرغل بې ځوابه پرې نږدي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس پرون په واشنگټن کې وویل چې بلینکن او لاوروف پرون چهارشنبې پر ټلیفون خبرې وکړې او زیاته کړه چې ښاغلی بلینکن د ولسمشر بایدن پر هغې خبرې بیا ټینګار وکړ چې ویلي د امریکایي وګړي به خوندي کوي او د روسیې د هر هغه اقدام په وړاندې به چې متحده ایالات یا متحدین زیانمنوي د خپلو خلکو د ګټو دفاع کوي د خپلو ګټو دفاع کوي. دا څرګندونې داسې مهال شوې چې په اوکراین کې دننه او شاوخوا ته د روسي ځواکونو د ځای په ځای کېدو په ګډون په یو شمېر مسایلو د واشنګټن او موسکو ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي. تمه ده چې بلینکن او لاوروف راتلونکې اونۍ د آیسلند په پلازمېنه ریکجاویک کې د یوې سرمشریزې په څنډو کې سره مخامخ وګوري. او د بالیوډ وتلې ستوري انوشکا شرما او میړه ویرات کولی له کورونا ځپلو سره د مرستې لپاره د راټولېدونکو پیسو اندازه لوړه کړه. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې دغې جوړې مخکې د 100 میلیون هندي روپیو د راټولېدو ژمنه کړې وه، خو اوس هدف 110 میلیون روپیو ته لوړ کړ. دغه بس پنه به له هغو خلکو سره کیږي چې د کورونا وبا ځپلې دي. انوشکا او میړې د چهارشنبې په ورځ دا اعلان وکړ. دوی د بسپنې راټولولو لپاره له وړاندې کمپاین پیل کړی دی. هند چې کورونا وایرس سخت ځپلی، د وروستیو شمېرو له مخې پر کووید 19 د اخته شوو کسانو شمېر تر 3,340,000 او له امله یې د مړو شوو شمېر له 245,000 کسانو اوښتی دی.
د افغانستان د څولویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
او د هم د افغانستان د جنوسترو خارونو د هوا حالات چې د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې د وړاندوینه اټکل کړی. کابل اسمان نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 25.2، کندهار کې به اسمان برګ وي د تودوخې لوړه درجه 1.4، مزار شریف کې به اسمان نیمه ورځ وي د تودوخې لوړه درجه 8.4، کندهار کې به هم اسمان ورځ وي د تودوخې لوړه درجه 1.5، او بل اخر جلال آباد کې به اسمان نیمه ورځ وي د تودوخې لوړه درجه 2.2 اټکل شوی ده.
د افغانستان د څو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل مو هم واورید. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. یو ځل بیا مو کوچنی اختر مبارک شه. په دې هیله چې د اختر شپې ورځې په خوښۍ او خوشحالۍ کې تیرې کړئ. نن د سوریه غوی د میاشتې 23 او د میلادي مې میاشتې 14 ده. دغه راز وړاندې د ژوند په شیبو خپرونه کې و له تاسو واورو چې د اختر ته څومره خوښ یاست. په تېره بیا چې 3 ورځې هم اوربند اعلان شوی دی. خو راځو د ژوند رنګونو کې وبخی. خو راځو د خپرونې لومړی موضوع ته. اروپایي ټولنې کوچنی اختر پر رسیدو سره د افغانستان خلک یووالي ته راوبلل او ټولو ته د اختر مبارکي ورکړه. ملګرو ملتونو او د امریکا متحدو ایالتونو هم د افغانستان خلکو ته د اختر مبارکي ورکړي. اروپایي ټولنې له طالبانو غوښتي چې د جګړو له دوام او وینو تویولو لاس واخلي او اوربند وغځوي. نور په دې رپورټ کې
په کابل کې د ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې استازو د افغانستان خلکو ته د اختر مبارکي ورکړه. په کابل کې د اروپایي ټولنې سفیر اندرس وان برانت په خپل مبارکي پیغام کې ویلي چې ځان په ټولو هغو دعاګانو او د افغانستان د خلکو په هیلو کې شریک کړي چې یو هوسا ژوند ولري او هر نارینه او ښځه یې وکولای سي په سوله کې ژوند وکړي. نوموړي زیاته کړې چې د روژې مبارکي میاشتې له عبادتو څخه په راوتلو ټول پوهیږي چې د راتلونکي اصلي کلي په یووالي او یو موټیتوب کې ده. هغه وویل
Pursuing one's own petty goals, sowing division.
ده کوچنیو شخصي اهدافو تعقیبول، تفرقه اچول او د هیواد ټوټي ټوټي کول افغانستان له خطرناک وضعیت سره مخامخ
کوي.
اروپای ټولنې یو ځل بیا له طالبانو وغوښتل چې له جګړو او تاوتریخوالي لاس واخلي. د اروپای ټولنې سفیر د اختر په مناسبت په خپل پیغام کې وایي چې طالبان باید درک کړي چې د جګړو دوام د افغانستان رنځور خلکو او د هیواد ته سخت زیان لري. هغه وایي اروپای ټولنه د افغانستان د یو پخوانی ملګري او شریک په حیث په دې حساسه او مهمه مرحله کې د سولې لپاره چې د اروپای ټولنې د ټولو 28 غړو هیوادونو ګډ هدف دی له افغانستان څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. اندرس وان برانت زیاتوي اروپایي ټولنه په نړۍ کې د سولې د تر ټولو لوی او بریالۍ پروژې په توګه کولای سي د افغانستان لپاره یو الهام بخښونکی واحد وي. په همدې حال کې په کابل کې د امریکا سفارت او د ملګرو ملتونو دفتر هم د افغانستان خلکو ته د اختر د رسیدو له کبله مبارکي ویلې. د امریکا سفارت په یوه ځانګړي ویډیو پیغام کې په پښتو او دري ژبو پر خپل ټویټر داسې وویل:
عید مبارک،
اختر مو مبارک شه،
عید مبارک.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو استازي دیبورا لاینز هم په خپل پیغام کې هیله ښودلې چې د یووالي او خواخوږي احساس د اختر تر ورځې وروسته هم دوام وکړي. سږ کال کوچنی اختر داسې مهال راورسېد چې د روژې میاشت د افغانانو لپاره یوه تر ټولو خونړۍ میاشت وه. په دې هیواد کې د جګړو او په ځانګړي ډول وروستیو بریدونو په لوګر او کابل کې سلګونه کسانو ته مرګ ژوبله وړوله، خو ډیری خلکو د طالبانو لخوا د اختر په درې ورځو کې د اوربند اعلان هرکلی وکړ او د هغه د دوام غوښتنه وکړه. طالبانو د اختر په ورځو کې د اوربند اعلان کړی، خو معلومه نه ده چې دا اوربند به تمدید کړي که نه.
په راپور کې مو واورېدل چې د ملګرو ملتونو اروپایي ټولنې په ګډون د افغانستان د دولت نړیوالو ملاتړو پر طالبانو غږ کړی چې دغه اعلان شوی اور بند وغځوي، خو د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دا اور بند د اختر په درېیمه د شپې 12 بجې پای ته رسیږي او هغه نه غځول کیږي.
اور بند 12 بجې شروع کیږي د شپې مهال، تر درېیمه ورځې 12 بجې د شپې پورې به دوام وکړي انشاءالله زموږ لخوا.
پاینال کې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت خبرداری ورکوي چې د اختر په شپو ورځو کې روغتیایي لارښوونې مراعات نشي، د کورونا وایرس درېیمه څپه به په چټکۍ خپره شي. په عین حال کې د افغانستان د حج او اوقافو وزارت د ټول هیواد د جوماتونو په امامانو غږ کړی چې د اختر لمونځ په آزاده فضا او د ماسکونو په کارولو سره ادا شي. نور په دې رپورټ کې.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د اختر په ورځو کې د کورونا وایرس د درېیمې څپې د چټک خپراوي د مخنیوي لپاره خبرداری ورکوي. د دغه وزارت سرپرست وحید مجرو د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د حج او اوقاف وزارت سره په یو ګډ خبری کانفرنس کې وویل چې د کابل په ګډون په ډیری ولایتونو کې د کورونا وایرس د درېیمې څپې د خپرېدو او په دغه وایرس د اخته کېدو پیښې مخ په زیاتېدو دي.
هر بی احتیاطی چې موږ په ټولنه کې کوو، که مارکیټ ته زیات ځو، منډۍ کې بیروبار ده، لیسې مریم کې بیروبار ده، لوی ښارونو کې بیروبار ده، موږ د هغې نتیجه ماښام د مړینې په ګراف کې وینو چې زیاتیږي او د مثبت واقعاتو په ګراف کې وینو. نو که غواړو چې دا ګراف برته سر یې زموږ څخه ټیټ سي، نو کلی دي هغه لارې زموږ ستې په لاس کې دی چې مخصوصا د روژې په آخر کې چې آخر ته رسېدلی یو او د اختر په ورځو کې ورته احتیاط وکړو، پام وکړو.
ښاغلی مجروایي یوازې په کابل کې د تېرې یوې اونۍ په پرتله د مثبتو پیښو په ثبت کې 13% او په وفاتو کې بیا 8% زیاتوالی راغلی، چې په خبره یې دا د کووېډ-19 ناروغۍ د کچې د لوړېدو ښکارندوی کوي. د عامه روغتیا وزارت سرپرست له ټولو خلکو وغوښتل چې د اختر په ورځو کې د یو بل کورونو ته له زیات تګ راتګ ډډه وکړي او د ټولنیز واټن، ماسک کارولو او لاسونو مینځلو په شمول د نورې ټولې روغتیایي لارښوونې هم په پام کې وساتي. بلخو د افغانستان د حج ارشاد او اوقاف وزارت مرستیال محمد امین مظفری په همدې خبري ناسته کې ټولو ملا امامانو او خطیبانو ته لارښوونه وکړه چې د اختر لمانځه د ادا کولو پر مهال باید ټول روغتیایي تدابیر په پام کې ونیسي او په لنډو خطبو ویلو سره د لمونځ ادا کړي.
نماز عید در تمام حالات باید در فضای باز ادا شي.
اختر لمونځ باید په ټولو حالاتو کې په خلاصه فضا کې ادا شي. هغه جمعهونه چې آزاد فضاوي نه لري په هغو سرکونو کې دي لمونځونه وکړي چې چاپیرل کې شته. د جمعهونو امامان او مسولین باید امنیتي مسایلو ته جدي پام وکړي. د لمونځ کوونکو د صفونو ترمنځ باید واټن مراد شي او ټول مسلمانان باید د اختر په لمونځ کې د ماسکونو په چولو سره ګډون وکړي.
د ښاغلي مظفری په خبره اسلام سپیڅلی دین کې د یو مسلمان بلته تر ټولو ښه ډالۍ او نیت د هغه سلامتی ته زیان نه رسول دي. نو همدې شرعي اصل ته په پام سره د ټول خلک د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په برخه کې همکاري وکړي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په خبره دا مهال افغانستان کې دننه د کورونا وایرس د ډول معلومولو وړتیا لري او تر دې دمه تر ټولو زیات انګلیسي ډول کورونا وایرس تشخیص شوی دی. د دغه وزارت معلوماتو له مخې په افغانستان کې د کورونا وایرس د خبرېدو لپاره تر اوسه 422 ټیسټونه شوي، 35545 مثبتې پیښې ثبت شوي او له دې شمېره بیا 4.3% خلک ترې مړه شوي دي.
روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا ویروس عمده نښې تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
ازادي راډیو اورید سهار او بجی او 15 دقیقې دی وړاندې پنړیوالو مسایلو کې به د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د راپورته شوی کړکیچ له وروستي حاله خبر شي. خو اوس د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو.
برتانیایی ورځپاڼې ګارډین په دې عنوان یوه مقاله خپره کړې ده. په افغانستان کې د برتانوي ځواکونو د وژل کېدو احتمال تر امریکایي ځواکونو دوه چنده زیات و. په دې مقاله کې د امریکا د براون پوهنتون د چهارشنبه د ورځې د مې د 12مې د جګړې د سرچینې په نوم د پروژې له لارې معلومات خپره سوي دي. مقاله لیکي د افغانستان د شاوخوا شل کلنې جګړې پر مهال په دې هیواد کې د برتانوي او کاناډایي سرتیرو د وژل کېدو احتمال تر امریکایي سرتیرو دوه چنده زیات و. د ګارډین په لیکنه د نړیوالو ځواکونو د غړیو په پرتله امریکایي سرتیرو د آیساف تر چتر لاندې او د امنیت په برخه کې ډیر تلفات ورکړي او د 2001 څخه تر 2012 کال پورې یې 2316 سرتیري وژل سوي دي. خو په مقاله کې راغلي چې په دې هیواد کې د ځای پر ځای امریکایي سرتیرو د تلفاتو فیصدي د برتانوي او کاناډایي ځواکونو په پرتله دوه برابره کمه وه. ګارډین ورځپاڼې لیکلي د جګړې سرچینې په نوم څېړنه کې د سرتیرو د وژل کېدو فیصدي د هغې مودې پر اساس ده چې په افغانستان کې تر ټولو زیات سرتیری ځای پر ځای وو. د دې څېړنې له مخې په افغانستان کې هغه مهال چې د نړیوالو ځواکونو شمیر تر بل هر وخت زیات وو د دغو ځواکونو تلفات 2.3% وو. د برتانیایي سرتیرو تلفات 455 یعنی 4.8% او د کاناډایي سرتیرو 155 یعنی 5.4% وو. ګارډین د کاناډا په پلازمینه اوټاوا کې د کارلټن پوهنتون د نړیوالو اړیکو د استاد الینور سلوان له قوله لیکلي چې د کاناډایي سرتیرو تلفات نسبتا له دې کبله زیات و چې د ماینونو پر وړاندې د نقلي وسایطو مقاومت یې ضعیف، MRAP زغروال وسایطو او نظامي هلیکوپترو له کمښت سره مخامخ و. د افغانستان په جګړه کې د 2014 کال څخه تر 2020 کال پورې شاوخوا 50,000 افغان ملکیان وژل سوي او 30% تلفات د امریکایي او افغان هوایي حملو په نتیجه کې رامنځته سوي دي. د امریکن پروسپیکټ په نوم خبرونې د سناتور جین شاهین د وینا په اړه مقاله خپره کړې ده. د مقالې لیکوال لیکلي کله چې د نیو همشر ایالت لوړپوړي سناتور جین شاهین له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د امریکا په سنا کې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وینا کوله، د ده شاته د اوو افغان ښځو عکسونه لیدل کېدل. د امریکن پروسپیکټ په لیکنه جین شاهین د طالبانو لخوا د دغو اوو ښځو د وحشیانه وژنو په اړه تفصیلي خبرې وکړې او د دغو اوو قرباني ښځو عکسونه یې ښکاره کړل. د شاهین په وینا باید ډاډ ترلاسه سي چې د افغان ښځو حقونه چې په ډېره مبارزه یې ترلاسه کړي باید خوندي پاتې سي او د بهرنیو ځواکونو وتل دا هڅې له تهدید سره مخامخ کوي. امریکن پروسپیکټ لیکلي په افغانستان کې نښتې د دې هیواد د نجونو او ښځو لپاره ویجاړوونکي دي او د ملګرو ملتونو د 2018 کال د راپور پر اساس د 2009 او 2020 کلونو پر مهال تر 10,000 زیاتې افغان نجونې او ښځې وژل سوي یا ټپیانې سوي دي.
په پکتیا کې د نامنو زیاتوالي او شمېر کسان د تار کړی چې ګردیز په مرکزی چوک کې د اعتراض په توګه خیمه وهي. دوی ځایي ملکي او پوځي مسولین تورن کړل چې د نامنو د یو شمېر پیښو په مخنیوي کې امپات راغلي. د دغه اعتراض کوونکو په خبره ناملي په دې ولایت کې زیاته شوې او په تیرو څو میاشتو کې د ولایتي شورا د غړو په ګډون له 500 زیات کسان په هدفي وژنو او وسلوالو بریدونو کې وژل شوي دي. تفصیل په دې رپورت کې.
د پکتیا د مرکز او ولسوالیو ګڼ اوسیدونکي ځوانان او مشران د دې ولایت په مرکز ګردیز کې په دې ولایت کې د اوسني خراب امنیتي وضعیت په غبرګون کې راټول شوي. دوی وروسته لغه د ګردیز ښار په مرکزی چوک کې د تحسن خیمه ولګوله چې څلور ورځې وړاندې د مرکز ګردیز یو تن اوسیدونکی ایشان احمد چې په ښار کې موټر چلاوه انسان تختونکو ل خپل موټر سره وتښتوه او وروسته یې وواژه. اعتراض کوونکي وایي هدف یې وژنه، وسلوال بریدونه او غلا به هر ورځ د پکتیاوالو ژوند اخلي، خو مسولین یې د دوی په وینا پر وړاندې په اقداماتو کې پاتې راغلي. د اعتراضیان استی یو ګډونوال سید جمال الدین اسف خلوایی
د تیرو څو میاشتو راهیسې 50 کسان دا په هدفي وژنو کې له منځه تللي دي. ولایتي اداره ضعیفه ده، کمزورې مدیریت ده. د دوی د زوپ ناتوانۍ له امله هره ورځ په پکتیا کې خلک وژل کېږي، اقتصادي او رغنیزې چارې په ټپه ولاړې دي.
د تختول شوی ځوان ایشان احمد مړی لا هم تر اوسه خاورو ته نه دی سپارل شوی او اعتراض کوونکي وایي تر هغوی خاورو ته نه سپاري چې د نوموړي قاتلین په سخته سزا په علني ډول محاکمه نشي. د تاسون خیمه یو بل ګډونوال ملانیمات بیا له ولسمشر او لوړپوړو چارواکو د پکتیا په ځای اداره کې د بدلون غوښتنه کوي.
بے کفایت چرواکی چرے سے بھی جمہور مختر علی گلے دا داد ہس وقت دے امنیت دے ساتلو جوگا ندی والے ندی نمودر رئیس بھی جمہور نہ دا غختن دا چدا مختد منلو وڑ نہ دے امنیت نے سزاتے.
د پکتیا د امنیه قومندانې ویان محمد لال امیری بیا په امنیتی چارو کې د بې کفایتۍ تورونه ردوي او وایي چې د یادې پیښې یو تن عامل یې نیولی او د نورو په نیولو پسې هم هڅې روانې دي.
کله چې بیا موږ ته اطلاع رسېږي موږ ټولو ارګانو ته جدي نظارت درجه یې ورکوو چې کله د احمد آباد رسېږي په احمد آباد کې همدا کس له موټر سره نیول کېږي او دوی په خپل جرم باندې اعتراف کوي. قومندانې په دې برخه کې اجرات کړي دي.
امیری وایي نه امنی په ټول هیواد کې زیاته شوې خو د کنټرول لپاره یې هلې ځلې زیاتې شوې دي. هڅه مو وکړه چې د اعتراض کوونکو د اعتراض په اړه د پکتیا د وري نظر هم له ځان سره ولرو خو له بیا بیا اړیکې نیولو وروسته هم بریالي نه شوو. د اعتراض دغه ګډونوال وایي که یې غوښتنې ونه منل شي خپلو لاریونونو او سوله ییزو مدني حرکتونو ته به دوام ورکړي. دوی په داسې حال کې د هدفي وژنو او وسلوالو بریدونو په تړاو اعتراض کوي چې څو ورځې وړاندې په مرکز ګردیز ښار کې مدني فعال صمد پکتین د وسلوالو مخالفینو په ډزو ووژل شو او عاملین یې په تیښته بریالي شول.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اسرائیل وایي پرون په غزه کې د حماس د پوځي ډلې 14 غړي وژلي. په وژل شوو کې د دې ډلې جګپوړي قومندانان هم شامل دي. دا اقدام وروسته له هغې کېږي چې فلسطیني ملیشو له غزې د اسرائیلو پر لور د توغندیو ویشتلو ته دوام ورکړی. په عین حال کې واشنګټن وایي د دواړو لورو ترمنځ د وضعیت د کرارولو لپاره به استازی سیمې ته واستوي. نور په دې رپورټ کې
د میله لسمې نیټې راهیسي چې د فلسطینیانو او اسرائیل ترمنځ تاوتریخوالی ډېر سوی، لږ تر لږه 15 کسان په غزې کې وژل سوي دي. روغتیایي چارواکي وایي په دې کې 14 هغه فلسطیني ماشومان شامل دي چې په دې اخوډب کې راګیر سوي وو. 16 کسان هم په اسرائیل کې وژل سوي دي. اسرائیل تازه ویلي چې د حماس ډلې 14 غړي یې پرون په غزې ترانګه کې وژل دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي چې په وژل سوي کې د غزې ښار لپاره د حماس یو قومندان او د دې ډلې نور لوړپوړي غړي شامل وو. نتنیاهو وویل دا یې یوازې پیل وو، موږ به دوی دومره وځپو چې هیڅکله یې فکر هم نه کاوه. تر دې اعلان وروسته یو نوی توغندی د اسرائیل پر اشدود ښار وتوغول سو. اسرائیلي رسنیو ویلي چې پوځ په تل ابیب سیمه کې د نویو غبرګونونو لپاره چمتووالی نیسي. حماس ډلې په یوې اعلامیې کې د خپل قومندان او نورو مشرانو وژل کېدل منلی دي. د دې ډلې مشر اسماعیل هانیا په اعلامیه کې زیاته کړې چې له دښمن سره مقابله پای نه لري. په یوه جلا پیښه کې اسرائیلي جنگي جټ الوتکو د مې په 12مه په دوو بمونو سره په غزې کې یو 14 پوړیزه ودانۍ ویجاړه کړه. دا یوه سوداګریزه ودانۍ وه چې د حماس د الاقصا سټلایټ تلویزیون چینل هم پکښې وو. حماس ویلي چې د دې په غبرګون کې 130 توغندي پر اسرائیلو ویشتلې دي. یوې فلسطیني سرچینې ویلي چې د مصر، قطر او ملګرو ملتونو لخوا د اوربند هڅې نه دي توانېدلې چې د دواړو لورو ترمنځ د رواني اونۍ تاوتریخوالی کم کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن دا پیښې ویرونکې بللې او وایي چې یو لوړپوړی سلاکار به د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د وضعیت د کرارولو لپاره سیمته ولېږي. بلینکن ویلي چې اسرائیل حق لري د ترهګرو د بریدونو پر وړاندې د خپل ځان او خپل وګړو دفاع وکړي، خو دا هیواد باید د بیګنا فلسطینیانو د خوندي کېدو لپاره پر ټولو ممکنه اقداماتو خبري وکړي.
لکه څنګه چې مخکې مو ویل د ژوند رنګونو کې بل تاسو واورو چې په دې اختر کې اعلان شوی اوربند ته څومره خوښ یاست، آیا خوشبین یاست چې دغه اوربند به وغځول شي؟ کولی شئ چې له لنډو خبرونو وروسته راته ټلیفون وکړئ، البته په مشخص په همدې را سره وغږیږئ. د ټلیفونو شمیرې اعلانوم: 9 بله شمیره ده 9 2 3 5 4. خو اوس تاسو را بولو د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونو ته. نن د نیکمرغه کوچنی اختر لومړی ورځ ده. د سګنی اختر په مناسبت طالبانو درې ورځنی اوربند اعلان کړی او د افغانستان حکومت هم په غبرګون کې ورته اقدام کړی. تر اوسه له اوربند څخه د سرغړونې راپورونه نه دي ورکړل شوي. طالبان وایي پرون یو څلوېښت افغان امنیتي سرتېري له خپلو زندانونو خوشې کړي. دا خبره د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر پاڼه کړې او ویلي چې دغه سرتېري د روژې په مناسبت بادغیس، فاریاب، سرپل او جوزجان ولایتونو کې د دوی له زندانونو خوشې شوي. د افغان چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان او ایران ولسمشرانو د افغانستان د سولې او په دې هیواد کې د وروستیو تروریستي پیښو په اړه ټلیفوني خبرې وکړې. په هغه خبر پاڼه کې چې تېره شپه ارګ خبره کړې ویل شوي چې د ایران ولسمشر حسن روحاني ولسمشر اشرف غني ته د خپل حکومت او خلکو په استازیتوب د وروستیو ترهګریزو پیښو په اړه خپل غم راضي او خواخوږي وښوده. په پهروان کې د ازبکستان د وارداتي برېښنایي وسطنه لوزول شوې او ورسره څو ولایتونو ته برېښنا پرې شوې ده. په پهروان کې د برېښنا شرکت مسؤول روح الله ساجد ازادي راډیو ته وویل چې تېر ماښام شاوخوا 8:30 بجې نامعلومو وسلوالو په کلکان ولسوالۍ کې یوه وسطنه په ماین ولوزوله. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن خپل روسي سیال سرګی لاوروف ته ویلي چې د ولسمشر جو بایدن اداره به پر متحدو ایالتونو یا بل هر ځای د موسکو یرغل بې ځوابه پرې نږدي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس پرون په واشنګټن کې وویل بلینکن او لاوروف پرون چهارشنبه په ټلیفون خبرې وکړې. او د بالیوډ وتلې ستوري انوشکا شرما او میړه ویرات کولی له کورونا ځپلو سره د مرستې لپاره د راټولېدونکو پیسو اندازه 110 میلیون هندي روپیو ته لوړه کړه. ازادي راډیو اوري یو اوریدونکو را سره دی بلې خبرونه ته ښه راغلاست. لومړی خو مو کوچنی اختر مبارک شه. د اختر په مناسبت اعلان شوی اور بند ته څومره خوښ یاست او که ځان راته معرفي کړئ؟
السلام علیکم، زه د هلمند څخه سید اکبر خبره کوم. خدای دې د ایمان مبارکي درکړي. د اختر ته موږ ډیر خوشاله یو، ټول